شي هغه باید ولیکم، کله کله نه لیکم، همدې په ذهن کې ما سره پات کیږي، خو کله کله چې ما سره کتابچه قلم دا ډیر نږدې نو حتما دا شی یادښت کوم چې لا تر اوسه پورې فقط ما اکتفا کړی په یادښتو، یعنی هیڅ وخت په ویب سایټو کې، په فیسبوک کې، په کتاب کې یا په دی ان وان باندې ما چې د دې لپاره چې فکر مې کړی چې دا ډیر پوره شی دی، بشپړ شی دی او اهمیت لري، دا مې نه دی چاپ کړی.
نو کتابچې مې یاد کړې، نو څومره کتابچې به ډکې شوي چې داسې پوسی دا اورېدونکي چې څومره کار دې کړی؟
زه خو په حقیقت کې د ورقو په شمېر کار نه کوم، ماته ستا ویلي چې هر وخت چې قلم او کاغذ په لاس راغله هغه وخت یو شی لیکمه، ولې بیا هم زه بعضې
ټولوی نه ده،
تر اوسه پورې مې ټول نه دي ټول کړي، ولې په یو څه چې په حساب هغه وخت یوه کتابچه همیشه لکه یادګاري ما سره و، یادګاري کتابچه، نو په هغه کې به مې لیکله چې زه فکر کوم چې په هغه کې یو 50 قطعې شعر دي چې هغه 2004 او 2005 کال پورې مربوط دي، او یو څه 2003 کال پورې چې هغه وخت تاسو پوهیږئ موږ نه ویلې جنګونه وتلي و، نو زیات دې ته یعنې خپل د سړي احساس دا ښیي چې یو څه د جنګ په باره کې، یو څه د حقوقو په باره کې، یو څه مثلا هغه د خشونتو په باره کې، د په دې باره کې، د ښځو په باره کې، د ماشوم په باره کې، یو څه ولیکم، هغه لیکنه د ما فرق کوي. ولې بیا وروسته مثلا یو دوه کلو په خاطر باندې یو بل کتابچه چې زه فکر کوم یو 200 قطعې باید پکې لیکنه، هغه لرمه لا تر اوسه پورې ځان سره، او په کمپیوټر مې هم د سکله کله کینم، د کمپیوټر شاته یو څه ټایپ کوم چې هغه همیشه ما سره موجود دي، یعنی تقریبا یو 300 قطعې د یو شیشته ما سره چې د یو څه فکر کوم نشم ورته ویلې چې وایم غزل ده، د سې لیکنې دي، د مصنوعي په قالب کې بازي لیکنې دي، او ډېر علاقه مې له څلوریزو سره ده، څلوریزې ډېرې زیاتې لیکم.
نو کور دی ودان ماشاءالله ډیر زیات کار دی کړی ده، نو علاوه له شاعری نثرم لیکي کینې لیکي؟
بله، و نثر خو مې ډیر مخکې نه خوښېده، د دې په خاطر باندې هغه وخت چې ما ویلې چې ادبي ټوټې کله شعر او د شیان ټولو مې په حقیقت کې کوم شی چې حتی طنزم و، ډیر علاقه له دې سره لرم چې کوم شی ولیکم، مثلا یو داستان ولیکم هغه یو طنزي جنبه هم ولري، یعنی فکر کوم تفریحي جنبه هم ولري، د سړی پکې د خوشحالۍ احساس هم وکړي، او سړی پکې خپله چې مطالعه کوي، زه خپله اکثرا داسې مضامینو سره علاقه لرم چې مطالعه کوي په خپل سر دی او خپل زړه دی وغواړي چې یو موضوع ته وخاندي، او زم کوشش کوم هغه یو شی ولیکم. نو یو څه لاند داستانونه د ماشومانو لپاره داستانونه دا مې لیکلي دي، خو لا تر اوسه پورې هغه هم داسې یخي دي چې هیڅ شی مې نه دي چاپ کړي.
بلې، دا خپل مطالعه فیسبوک ته نور کوي دلیل؟
هلته په بل خلایت کې ډیر خلک دي چې لیکوالي کوي یا مثلا شاعري کوي، خو د ښځې ډېرې کمې، خصوصا پښتنې ډېرې کمې راځي مطبوعاتو ته یا مدني ټولنې ته. نو زه فکر کوم چې کله یو لیکوال یو څه لیکي که هغه مخاطب ولري، نو ډېر علاقه دې ته نیسي چې هغه یو چا سره شریک کړي، ولی لا تر اوسه پورې ما شخصا دا احساس نه ده کړی چې د ما لیکنه د دونه معتبره یې دونه ښه دي چې زه مخاطب ولرم، د دې لپاره نه زیات جرأت نشم کولی.
مخاطب به پیدا سي، راځه یو طنز دې راته ووایه که دې په یاد کوم طنز داسې، له طنزه به شروع کړو، مخاطبین به فکر کومه تیار ناست دي، په دې وروسته غزل هم راته ووایه او نور شعرونه به دې راته ووایه.
او په دې مورد کې ډېر معذرت غواړم د دې په خاطر باندې چې طنز علما سره دا اوس نشته ده چې زه یې ولولمه، ولې له نور ادبي فعالیتونه مثلا که کوم شعر یې څلوریزه یې کوم شی دی کې مشکل نشته.
نو بل ځل چې راځي خامخا به د طنز مې در سره نو هغه به هم واورو. اوس مهرباني وکړئ، د ما ستاسو ځینې لنډکي شعرونه لوستي وو، کېدای شي لنډکي شعرونه مو راته ووایاست، غزلې مو که یې در سره غزل راته ووایاست.
مننه ډېره زیاته، زه فکر کوم چې ولې چې ما یادښتونه ځان سره نه دي راوړي، نو کوم شی مې چې په ذهن کې دي هغه به زه یو څه تاسو ته ووایم. یوه څلوریزه ده:
مهرباني،
داستازای به د ګلونو لاندې جوړ کړم، په خوبونو خپل غې کې به دې مور کړم، د غاټولو منځ ته راشه یوه زه یم، زوان به راشه تر سهاره به دې زوړ کړم.
مهرباني. بل
همداسې یو بل نظم ده: یوه شپه له جهانه زما غېږ ته فراری شه، یخ باران شه په بدن مې راجاري شه، یوه غېږه شه زما د مینې کور شه، لکه سیوری شه په ټول بدن مې خور شه، له هوسه رانه ورکه کتلاره، بس یوه شپه مې جانان شه تر سهاره.
نو تاسو چې پټ ساتلی دي مخاطب بل کوکی،
نو زه فکر کوم که زه خپله تی رضایت پیدا کوم، کله خل زه خپله فکر وکم چې کولای شم، او دا تقریبا یو شی چې لیکم او خدي، نو تبان زی شریکوم خو لا تر اوسه پوره ما دا فکر نه دا کړای چې هغه چې لیکم واقعا د دې ارزښ ولري چې زه یو ادبی ټوټه یم مثلا زه فکر وکم دا شیری کچیرته مې دا فکر وکم اتمن به زه ټول خلکو سره شریکوم
او مهرباني بل
او دلته یو بل شیر ده رخصتی نن خو رخصتی ده تصور کې را سره جانان خوب می پڅنګل کړی وې ده ما سره جانان سم لکه ماشوم می خکولولو ته هم نه پریږدی ډوب په خیالونو کې دی خدای زه چا سره جانان زه لا لایق نه وینم د مصر شهزادګۍ ورته ولې پروا نه کړي د سره او ناسره جانان سترګې یې تړلې دي جادو پرې څنګه شوی دی دا څه ناروا ده چې یې کړي لیلا سره جانان
ډېر عالي
او په لنډکي مورد کې مثلا د لنډکۍ په مورد کې زه فکر کوم چې کله کله داسې کېږي سړی ورته ردیف نه شي پیدا کولی نو دا به په لنډکۍ حسابېږي ما په تصور کې په سینه د تا سر ایښی و زړه مې په مستۍ کې تا ټټر باندې پرې ایښی و یعنې دا هغه شی دی چې موږ په ورته ردیف نه شو پیدا کولی
کور د ودان شعرونه دی عالي و تاسو د ټولنه وویل په مزار کې میرمن ادبي بهیر په مزار کې فعاله ده غونډې لري نه لري
بله و میرمن ادبی بهیر په مزار شریف کې فعالیت لري هغه خپل غونډې هم لري منظمې غونډې لري تقریبا هر جمعه یا هر هفته یوه غونډه لري په هغه کې شاوخوا 15-16 نجونې او میرمنې هغلته ځي او راځي خو په حقیقت کې د ما په خاطر باندې ډېره واره د دې لپاره نه کوي چې هغلته ډېرې نجونې ځي او راځي دلیل یې دا شی ده چې هغه نجونې خو فراغت لري او زه د جمعې په ورځ باید په کور کې یم د دې لپاره چې په ټول د هفتې کې ډېر کارونه وي چې باید د جمعې په ورځ یې وکړم نو زه ډېر د دې فرصت نشم پیدا کولی چې هلته لاړه شم ولې زه پوهېږم چې هغلته هغه نجونو کې لیکنې کوي او یو بل سره یې شریکوي او ډېرې عالي لیکنې کوي او دې بهیر ته تګ راتګ کوي دایم او په دې بهیر کې غنجونی دي چې مثلا کیسې هم لیکي شعرونه هم لیکي ادبي مضامین هر رقم مضامین چې دوی له یو بل سره شریکي او په حقیقت کې دوه کاله مخکې ما داسې تصمیم درلو د مالزه به د ټولنو سره په بعضې مسایلو کې په ادبیاتو کې هغه څه چې موږ لوستي دي زه فکر کوم چې مهم دي له نورو سره یې شریکي په لیکوالۍ کې نورو سره کومک کولی شي دا به زه شریکوم ولې متاسفانه همدغه مشکلاتو چې موږ د هفتې په طول کې چې چېرته رسمي کارونه لرو وخت دی د رسمیاتو فارغېږو که یو ساعتم وخت پیدا کوو کوشش کړو خپله ماشومانو سره او په حساب کورنۍ سره او د کور کارونه دا ټول سنبال کړو د دې لپاره ډېر فرصت نه پیدا کېږي چې لاړ شو
کور دی ودان فریدې سره د دې دومره مصروفیتونو چې تر ډېر ناله شم ورنه وکړه چې ډېر دي خو کوم څه چې تاسو وویل کومې لیکنې چې تاسو یادې کړې او شمېرې چې تاسو وښود ماشاءالله ډېر کار مو کړی ده په دې اله چې دغه شک مو له زړه واخیځي چې ستاسو لیکنې مخاطب نه لري البته ما ستاسو له شعرونو نه خوند واخیست بیا کراتلې او ژوندو نو اوریدونکو سره به د نور شعرونه کیسې او طنزونه هم که خیر و شریک کړي
زه به حتما خپل کتابچه راوړم حتما به خپل یادښتونه راوړم تاسو ته به شریکوم
کور مدان ډېر زیاته مننه
سلامت اوسئ مننه له تاسو
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
مارک څنګه شیبه ده ساينس په دې باره کې څه وایي په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه وشمه رشیدی لولي
په شمالي امریکا او اروپا کې ځینو ډاکټرانو هڅه پیل کړې چې د مرګ په وخت کې د انسان د تجربې په اړه معلومات ترلاسه کړي ډاکټر سام پارنیا چې د څېړنې د دې پروژې مشري کوي وایي چې د عام تصور برخلاف مرګ یوه خاصه شیبه نه ده بلکې د یوه پروسه او یو بهیر دی چې د زړه په درېدو د ساه په بندېدو او د مغز د فعالیت په بس کېدو سره پیلېږي ډاکټر پارنیا وایي چې کله دغه درې نښې ولیدل شي نو له بیولوژیکي نظره دغه کس مړ بلل کیږي خو په دې شیبې پسې له څو ثانیو رانیولې تر یو ساعت حتی ډیر وخت پورې دا امکان شته چې د طبي مرستې په برکت د دې کس زړه بیرته په حرکت راشي او د مرګ پروسه په شاره وګرځي د ډاکټر پارنیا په قول د بیولوژیکي مرګ د دغو شیبو د تجربې په باره کې معلومات هغه څه دي چې موږ د مرګ د تجربې په اړه په ډیر څه خبرولی شي په تهران ټایمز ورځپاڼه کې لخبار شوی ریپورت سره سم د مړینې د شیبو په اړه د معلوماتو د ټولولو د علمي پروژې د مقدماتي مطالعې په اساس د بیولوژیکي مرګ په ذکر شویو شیبو کې په هر لسو کسانو کې د یو یا دوو کسانو ذهن بیدار وي حافظه یې فعاله وي فکر یې کار ورکوي او کله کله خو له مرګ سره د مخامخ کېدو د شیبو جزئیات هم ور یادېدلی شي په دې سلسله کې دا پته هم لګیدلې چې د مرګ له درشله په راستنه شویو کې هغه کسان چې وایي ډېره کراري احساسوله او داسې ورته ښکارېده لکه د دوی له بدنه بهر چې څه پیښېږي، په عادي ژوند کې هم ویښ ویدغوندي کسان وو. دوی لکه څوک چې په ویښه ویده وي او سترګې رپوي، دغسې د مرګ په درشل کې هم غالبا سترګې رپوي.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
بزرگ یو سړی چې د بزرگۍ داوایې کوله لخپل مرید سره سفر کاوه. شپه ور باندې راغله، د یو کور دروازه یې وټه کوله چې د شپې ځای ورکړي، خو د کور خاوند انکار وکړ. بزرگ چې د بندې دروازې شاته ولاړ و، ویویل: بدبخته، د بزرگانو آزار دی یوړ، سبا دا وخت به د کور ټول سوځېدلی وي، ایرې به یې باد وړي. د کور څښتن وویرېده، دروازه یې ورته پرانیسته، ښه مېلمستیا یې ورکړه. بزرگ ورته وویل: ما خپله خیره بیرته واخیسته، د سبا اندېښنه مه کوه، کور به دې نه سوځي. له هغه وروسته به مرید ویل: ما د خپل پیر کرامت په خپلو سترګو ولید، یو کور یې په دعا باندې له سوځېدو وساته، که څوک دروغ ګڼي را دې شي چې ورښکاره یې کړم، هغه کور اوس هم روغ رمټ ولاړ دی.
هغه لیکوال چې له کمپیوټر او کمپوز سره بلد دی او د اوږدو مقدمو او ډیر تفصیل په ځای د اصلي خبرې سم دستي کولو ته مایل دی، د انټرنیټ له رسنیو ډیره ښه استفاده کولی شي. شاه محمود مخیل دغه دواړه ځانګړنې لري او همدا وجه ده چې نه یوازې په فیسبوک کې فعال دی، بلکې د خپلو فیسبوکي لیکنو او بحثونو ټولګه یې په څه باندې 300 مخونو کې د مخکتاب په نوم خپره کړې ده. شغله مخیل چې د دنیا په جینو مهمو په هنتونونو کې زده کړې کړې دي او مین جمله د شی حکومتداري په برخه کې تعلیم کړی دی، په پښتو او انګریزي د 500 چاپ او 2 ناچاپ کتابونو مؤلف دی. له شغله مخیل سره د فیسبوکي ټولګي یعنی مخ کتاب د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اوریدو بلنه درکوو. شاه محمود مخیل دی پښتنې ته په ثواب کې چې آیا تروسه د بلچا د فیسبوکي لیکنو کتابي بڼه لیدلې ده؟ وایي:
ما شخصا په خپل د سیکم کتاب نه لیدلې، خوالته بلاګ دي کنه، بلاګونه خلک لیکي او لکه اره ورځ یو چې وړي چې د خپل د ژوند یا د روزانه مسایلو باندې کې ولیکي. نو بعضی زینو کې دا کتابونه راټول شوي دي د بلاګ په شکل باندې، اما فیسبوک کې زفر کوم چې دا به نوې وي. ما په خپل نه لیدلې د فیسبوک څنګه استعمالي یو شانو بارک شته، اما دا چې یو سړی خپل لیکنی پکې کړی وي او بیا راټولي کې او د کتاب شکل خبرې کینو، ما شخصا نه لیدلم.
دا کتاب تاسو په دوه برخو ویشلې ده. لومړی برخه هغه مقاله ده چې د شی حکومتداري په اړه کوم لیکل ده، دغه د شی حکومتداري په څیر خبرې وکړو ځکه چې د افغانستان یو موضوع ده. د تاسو په خیال باندې د شی حکومتداري ډیر مهم عناصر کوم دي؟
خو خو حکومتداری څو عناصر لري چې یو سیاسي اړخ ده چې هغه سیاسي پوسټونو ته څوک انتخابیږي او که غیر سیاسي پوسټونو ته، هغه باید د شفافیت او د پروسې په شکل باندې وي، ځکه چې هر څوک چې په یو ادارې پر اس کې راځي که وړه ده که غټه اداره ده، ان د شخص رول ډیر مهم دی. بیا بل خاصه په هغه هیوادونو کې چې هلته د موسسات یا ادارې قوي نه دي، نو د اشخاص رول پکې ډیر مهم دی.
یعنی مثلا که انتخابات کې جنو سم دی،
سم انتخاباتي
په اداره کې څوک مقرریږي او اصلاحات اداري ته جنو هغه هم په غلطه طریقه نه وي،
او په سم دغه کې نه په معیارونو باندې به تراشي.
دغه سیاسي اړخ
څه؟ دغه سیاسي اړخ ته چې څنګه کسان انتخاب شي یا مقرر شي کنه په پوسټونو باندې. دویم برخه چې دی هغه اقتصادي اړخ دی، هغه وایي چې حکومت راځي که د هر منبع نه وي، هغه څنګه یعنی بیت المال په سم توګه استعمال شي، یعنی دا یو بل اصل چې نه حسابدهی باید موجود وي.
یعنی شی حکومتداري کې صرف د عوایدو د شم مصرف بحث دی او که
د اوایدو د ټولولو خبره هم د اوس پر
دواړه
اوس پر افغانستان کې ډیر خلک وایي وای دغه وټلونه دي د لوی کاروباریان دي دوی د خپل ملکیتونه استعمال نه ورکي
نو ان دواړه خبرې دي عام څنګه خپل صحیح اوایید راټول کی په تور مثال کچری منګ وس په افغانستان کې خپل اوایید صحیح راټول کو نو من کولای شو خپل عادي بودجه ورک نو بیا د خارجانو په دغه باندې په اصلاح ډیر متکی بنو وسو کنه که ته عاید صحیح راټول نه کی او بیا ته محاسبه یعنی څنګه د عاید به ته مصرفې یعنی په څه مصرفېږي نو بیا ته باید یو حسابدهي باید موجود وي کنه نو دا یې هغه بل اړخ دی نو یوازې عاید هم نه دی چې کومکونه که راځي که هر شی راځي یعنی دولت بیت المال په صحیح توګه راټول شي یعنی دولت عایدات او هغه په صحیح توګه مصرف شي او درېمه برخه دا ده چې هغه موسساتو یا ادارو ته د احترام مسله ده په تور مثال موږ اجرایه قوه لرو مقننه لرو قضایه لرو ډیر وخت اجرایه قوه یو فیصله کوي د خپل چوکاټ په ساحه کې هغه د مقننه قوې خوښه نه ده مقننه قوه باید هغه ومني او یا فرض نه هغه کومه فیصله کوي د اجرایه قوه خوښه نه ده په تور مثال یو وزیر غواړي چې هغه سلب اعتماد کړي ولو که د رئیس جمهور خوښه نه وي هغه باید ومني یا فرض نه محکمې ته یو مسله دغه کیږي محکمه باید عادلانه فیصله وکړي تبا یو طرف متضرر کیږي یا د حکومت هغه د خوښه نه مقصد دا چې دغه موسسات چې کوم وظایف لري د خپل محدوده د چوکاټ کې هغه نه په صحیح توګه استفاده وکړي ځکه یو بل احترام وکړي فیصلو ته ځکه د فساد تعریف دا دی چې ته د خپل قدرت نه څنګه سوء استفاده کې یعنی فساد یوازې دا نه چې په سی ورک ورک لاغه رشوت ته اما که فساد عمومي تعریف وو د قدرت نه څنګه سوء استفاده کې ولو چاته وړي پیسې نه ورکړي خو ته زی یو خپل ورور چې د مقرره دا فساد دی یا په یو چا ظلم کې دا فساد دی یا د دولت موقف نه غلطه استفاده کې دا فساد دی خو حکومتداري دولتي ادارو ته نه بلکې غیر دولتي ادارې هم په دې کې راځي یعنی که اوسه په موسسه کې کار کوي په انجو کې کار کوي په شخصي بزنس لري فرض نه تجارت مال راوړي هغه باید په کیفیت مال راوړي یو تجارت چې باید خپل مالیه ورکړي دا هم د ادارې پورې اړه لري
وزه رائے لرمه نو که رائے صرف د شخصي روابطو په حساب د انټي والی په حساب یو چاته ورکوم دا په حقیقت کې حکومتداري کمزورې کړه او که دې ته وګورم چې دغه سړی تر نورو لایق ده تکړه ده او پاک ده په دې بنیادونه ورکوم دا می پیاوړې کړه دا هم پکې شامل شي
د ټول دا شامل دي نو دا درې برخې د حکومتداري چې سیاسي اړخ ده اقتصادي اړخ ده او احترام دغه وته ده او د ملک ټول ادب چې کوم یو دي که په حکومت کې د حکومت له بیرون دي خو حکومتداري په حمایت یا د خو حکومتداري په تضعیف کې یا کمزورتیا کې برخه لري
لاغه نکراتیر سلام شی حکومتداري نه چې د دې کتاب یو مهمه برخه ده نور مسائل چې دي خواره وره مسائل دي د ژوند مختلف اړخونو سره تعلق لري که څوک تاسو ته دي لیکنو دي او لیکوال په صفته وایي چې هغه عمده محورونه کوم دي تاسو جواب بسی
خود دو درې عمده محورونه زما په لیکلو کې دي اول دا چې د زما خپل د ژوند د تجربه دا یا کوم شین چې ماته یاد دي څنګه زه کولای شم چې دا د ځوانانو سره او د راتلونکو نسل سره شریک کړم دویمه خبره دا ده چې زمونږ ځوانان په مختلفو ملکونو کې لوشي وي دي یا مختلفو حوادثو سره مخ شوي دي او یو نوې افراطي شکل موږ په ټولو شیانو کې لرو یا افراط او یا تفریط ته نو زما مسیج یا پیغام په دې ټولو لیکونو کې دا ده چې څنګه موږ د اعتدال خواته تلی شو ځکه د اسلام د نقطې نظر هم دا ده چې خیر امور او ستوها په هر شي کې اعتدال خده په خبرو کې په معاملې کې په نور یعنی تګوراتک کې حتی پیسې هم چې د اعتدال نه اضافه شولې مشکلات پیدا کوي نو په دې خاطر باندې زما بل پیغام ځوانانو ته دا ده چې څنګه اعتدال خواته لاړ شو او دویم دا ده چې زیات مثبت یعنی فکر وکړو یعنی هر شی مثبت او منفي اړخونه لري نو یوازې چې هغه متل دی وایي چې ګلاس نیمه ډک دی که نیمه تش دی نو که چیرې موږ ویو چې نه دا ګلاس نیمه تش دی نو تش دی هیڅ شی نشته دی او که یو چې نه نیمه ګلاس نیمه ډک دی خو نیمه نور ډکول غواړي نو که موږ داسې ویو چې یو څه مثبت شی نشته دی هغه څنګه کولی شو چې ښه کړو نو په دې خاطر باندې دغه پیغامونه په عمومي شکل باندې زما دي او ډیر وخت کې زیات کسان دا فکر کوي چې ولا امکانات نشته دا د واغه ده او زه یا تعلیم نشم کولای یا خجوان نشم کولای یا نور دغه دي یعنی دا اصلا دلیل کېدل نشي ځکه ډیر کسان به ډیر پیسې لري خو ډیر په تکلیفونو کې بوي مګر بعضی کسان به لږ پیسې لري خپل ژوند به رواني په هغه قانع ده ژوند یې ښه دی. نو همدا علت دی چې ته د بوتان هیواد کې وګورې هغې خپل هغه کلنۍ دغه چې محاسبه کوي هغه په دې نه محاسبه کوي چې لکه نوره دنیا چې څونه پیسې لرم څونه نه لرم، هغې دا ګوري چې زما ولس د پروس کال نه سه کال خوشحاله دی که خفه دی. که خفه دی علت یې څه شی دی، هغه څنګه اصلاح کړي، او که خوشحاله دی هغه فکټورونه نور هم تقویه کړي چې یعنې ولس باید په خوشحالۍ کې ژوند وکړي. اصلي د ژوند مفهوم دا دی چې سړی آرامه وي، خوشحاله وي، او بل چاته څنګه خیر ورسوي.
او شغله میخیل یو مشهور جمله ده د شلمې پیړۍ د مشهور فیلسوف ژان پل سارتر، وایي که یو څوک په دواړو پښو شل دنیا ته راسي او بیا د منډې په سیالۍ کې اول نمره نسي نو ملامتي په خپله غاړه ده. مطلب دا چې انسان د دومرو صلاحیتونو څښتن دی چې هیڅ مشکل هم د پرمختګ او د نیکمرغۍ خنډ کېدای نسي. ګمان کوم تاسو دغه خبره هم
دیني مسله دا ده چې من عرف النفس فقد عرف ربه، و چې چا خپل ځان وینو پیژنه خو دې نشي پیژندلې. دا زموږ اساسي مشکلات چې په افغانستان کې موږ ځان نه دی پیژندلې. که چیرې ځان وو پیژنده په خپل د افغانستان مشکلات کمیږي.
تاسو د کتاب چې ما ولوستو ما تاسو په کونو کې اختصار ډیر ولیدو، داسې مقدمې پکې نه یوار لوار اصلي خبره کوي، د سبک په لحاظ مې دغه شی پکې ډیر ولیدو. څنګه
و اصلا داسې ده چې په اوس وختو کې خو ژوند ډیر مصروفه دی، نو زیات کسان دغسې اوږدو لیکنو ته حوصله نه لري چې هغه ولولي، او یا زیات مقدمه کیږي او بیا اصل خبرې ته راشي. زما یو خبره را په یاد شول، یو وخت کې ما صد امریکې سره چې کار کوو نو مولوي خالص خدای وخت ما ورسره مرکه کوله، نو ما ورته وویل چې مولوي صاحب هغه وخت کې دا ایډیټ ډیر مشکل و، چې مولوي صاحب فقط خلاص زما پوښتنې ته که جواب ورکړي دا ښه ده، نو بیا به ماته مشکل کم وي. نو هغې دا لاسپیکر د مانه واغسته، ویل زه پوهېږم چې ته ستړی کېږي خو زه ملایم چې تر څو مقدمه غټه کې نه دم هغه اصل خبرې ته راتلی نه شم. اما اوسني لیکنو کې ټول دا دي، که ته په نورو انګلیسي ژبو کې په دغه کې وګورې دا د تشریفاتو مقدمې او دې شیانو نه تیریږي، راسن هغه اصل مطلب ته راځي چې خلک یعنې دغونه وخت نه لري، مصروفیت یعنې
او شغله نه خیل، حتی که وخت هم ولري موږ وخت که ډېر هم ولرو وخت سره زر دی، وخت کم دی، وخت لا ده. او ولې په هغو خبر ولګو چې هغه موضوع سره مستقیم ارتباط نه لري.
او نو دا غیر مهمه ده په لیکونو کې چې سره غاصل موضوعګان باندې رش او بس وکړي.
شغله میخیل د فیسبوک دی اجتماعي رسنیو یو برخه ده، او د اجتماعي رسنۍ ته موږ ټولنیز رسنۍ وایو. بیا ځینې خلک وایي چې نه دغه سوشل میډیا د سم مفهوم نه ده چې موږ یې اخلو، چې دیتا اجتماعي رسنۍ وایو یا ټولنیز رسنۍ، دته باید خواله رسنۍ وایو. ستاسو نظر څه ده؟ پکې
خدا الفاظ دي زیاتره اینو دغه کیږي په تور مثال اوس د انګلیسي نه ترجمه شوی د سوشل میډیا کنه، نو هغه هو به ترجمه داده چې ټولنیز رسنۍ یا اجتماعي رسنۍ. دا چې ته څه نوم پکې او څوک په څه نوم دي دا بله مسله ده. اوس په تور مثال ما فیسبوک هو به ترجمه کړی د مخ کتاب مې لیکلی دی.
شغله میخیل په دغه بحث کې زه هم د دې طرفدار یم چې خواله رسنۍ شاید دقیق کلمه ای که جینو رسنیو ته سوشل میډیا وای، اجتماعي میډیا ورته وای، نو دا نورې رسنۍ چې غیر اجتماعي دي. دا اوس زه ته په رادیو کې ناست یو په یو کتاب بحث کوو، ستاسې په کتاب باندې خبرې کوو او خلک یې اوري، نو خو دغه یو ټولنیزه مسله ده. دغه په حکومتداري چې خبرې کولې موضوع ټولنیزه وه او مخاطب هم ټولنه وه. ګمان کوم دغه خواله رسنۍ چې ورته وایي لکه دوه کسه چې سره ناست یو مجلس کوي
خپل زړه بړاس ایستلی شي، سره
زړه بړاس باسي یو په خپل منځ کې لګیا دی او داسې یو په یو ګوښه کې کنه سره سمعت هم پکې نسته. دغه سې یو تصور ماته راکوي دغه سوشل میډیا. او ستاسو کتاب هم دغه سبکو طرز هم داسې دی، رسمیت ډېر پکې نسته او بس خبرې هم کړې دي، بیا هم د نورو خبرې هم راخیستې دي چې جینو بیا ستاسو خبرې رد کړې دي هغه هم راخیستې دي. څنګه
زه سره موافق یم
ځکه
مفهوم په لحاظ باندې همدا ده چې ته کولی شې هغه د خپل زړه بړاس وکاږي، خپل زړه خواله د دې د لارې په صحیح توګه باندې جوش کړي. اوس
دې کتاب له چاپېدو وروسته اوس څه نتیجې ته رسیدلی یاست؟ آیا نور مخ کتابونه به هم چاپ کړي؟
زه لګیا یم تقریبا هر ورځ لیکنې اوس هم کوم، او زما خپل دغه دا ده چې که زه وشم کړی هر کال کې د خپل لیکنې راټولې کمه او اول جول دویم جول دریم جول په دغه شکل باندې خپور کمه نو دا به خوي. یعنی ځکه دی کې یو خدا دا چې دا وړې لیکنې دي، بل بعضی وخت کې یو نقل قول او یو ټوقه او دغه هم پکې ده چې سړی نه خسته کوي او هم یو پیغام پکې ده په دې لیکنو کې. نو زه په دې فکر یم چې دا سره راټول کړم او ان شاء الله راتلونکي کال کې وشول بل جول هم خپور شي.
Thank you. Thank you.